د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په وری چې د هند حکومت د ممبئی خار په بریدونو کې ککړ تن اجمل قصاب ته پانسي ورکړی دا د سوات په شانګله سیمه کې د پولیسو په یو غاړي بمی چاودنه شوې ده. نن سهار په کابل کې شوې د یو ځانمرګي برید حال درکو په خبرونه کې 2019 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د مشال تر رڼا لاندې بحث درته وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې ورزو منور شاته چې مهم خبرونه رنوو.
اول د خبرونو سرټ کې هند د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ اجمل قصاب ته نن سهار پانسي ورکړی دا. افغانستان وای نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دی ضروری ده چې په سیمه کې شخړې پای ته ورسیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د هند حکومت وایي په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ یوازنې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته یې پانسي ورکړه. دوی وایي نن سهار وختي یې د دتا په پونه ښار کې پانسي ورکړه. دا د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هغه بریدونو کې په ککړ چې پکې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوی د اجمل قصاب نومې دغه ترهګر ته سرزا برقرار ساتلې وه. سلیریش کلن اجمل قصاب چې د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق دی ویلي وو چې هغه د ترهګرې ډلې لشکرې طیبه سره تعلق لري. بلخوانن پاکستان ویلي د هند نائب های کمشنر د اجمل قصاب د پانسینا خبر کړی دی چې د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼوي د ترهګرې خلاف د پاکستان دریز واضح دی او دوی د هر قسمت ترهګرې غندنه کوي. خبر پاڼه تاسو د ترهګرۍ خلاف پاکستان د هند په شمول د نړۍ نورو ملکونو سره هم مرسته کوي. د ممبئی ښار په دغه بریدونو کې چې درې ورځې پورې جاری وو لسو ترهګرو برخه اخیستې وه او د هند پوځي د سرتیرو ترڅنګ یې دغه نه ترهګر وژل شوی او اجمل قصاب ژوندی نیول شوی وو. د خیبر پښتونخوا ضلع شانګلې پالپورې سیمه کې د پولیسو په یو غاړي چاودنه شوې چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د سوات نه د مشال ریډیو خبريال وای په جوبلو کسانو کې د ځای تانی اس اچ او هم شامل دي. د الپورې ضلع ډي سي او د دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه وای د پولیسو دغه غاړي د ماتونګ نه الپورې تروان و چې د سړک د غاړي خخکړې شوی بم اخکار شوی دي. تر دې دمه چا د پیښې پلا په غاړه نه ده اخیسته. د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کرویلی ترقی پذیر یا ډیټ ملکونو ته د خپل صلاحیتونو نه غټي پورته کول پکار دي. میرمن ربانی کر دا سرګندونی نن په اسلام آباد کې د ډیولاپینګ یا ترقی پذیر ملکونو تنظیم یعنی ډیټ د خارجه وزیرانو د کونسل غونډه تخپل وینا کې وکړي. نو موږ زیاته کړه پاکستان په سیمه کې امن او خلاره غواړي کوم چې د سیمه اقتصادي ترقی لپاره ډیر ضروری دي. اجلاس ته د غړي ملکونو خارجه وزیرانو هم خپل ویناوي وکړي او په دې خبرې ټینګار وکړ چې آزاد تجارت لپاره د لارې هوارې کړي شي. په دې اجلاس کې د پاکستان د خارجه چارو د وزیرین علاوه د ترکی، انډونیشیا، ملایشیا، ایران، نایجیریا، مصر او بنگلاديش خارجه وزیرانو او نور اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوی او یو جوبل شوی دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی د دې پیښې په اړه داس تفصیل راکړو.
دا په خپله نن سهار د وزیر اکبر خان د لسم سي رامنځته شو چې یو انتظار کوونکی چې هدف یې نور مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تللی او څه هدف یې درلود. د امنیتي محافظینو لخوا چې په ساحه کې موجودیت درلود وپېژندل شو، ورباندې فایر وشو. انتظار کوونکی وتوانېدی چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي. په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی.
وزیر اکبر خان هغه سیمه دا چیرته چې د یو شمیر بهرنو سفارتونو ودانې دي تر دا مهال د دې پیښې پړه چا په غاړه نه اخیسته. افغان ولسمشر حامد کرزی د طالب قیدیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی ده. د ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي ښاغلی کرزی پرون غرمه په کابل کې د پاکستانی پوځ د مشر اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کړی چې پکې یې په افغانستان کې د سولې د عمل، د لړکې د راتلونکو نورو ګامونو او د دوه اړخیزو تعلقاتو په پیاوړتیا خبرې وکړې. ښاغلی کرزی پاکستان ته د سولې د عالي شورا د رئیس د ورستي سفر په لړ کې دغه هیواد له تود هرکلی او درنې میلمستیا ستاینه وکړه. راز نوموړي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د پاکستانی جیلونو نه د یو شمېر طالب قیدیانو د خوشی کولو د ګام مننه او قدردانی وکړه. په دې ملاقات کې دواړو هیوادونو کې د امن او ثبات پر راوستلو تفصیلي خبرې اترې وشوې او جنرال اکیانی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې بهیر نور هم ګړندی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل ضروری ده چې په سیمه کې شخړې پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یروشلم ته د ولسمشر باراک اوباما له سرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځان د دفاع په باب د اسرائیلو د حق څخه کلک او مضبوط ملاتړ دي. میرمن کلینټن ویل
In the days ahead, the United States will work with our partners here in Israel and across the region
toward او راتلون کو روزو کې به امریکا په اسرائیل کې د خپل ملګرو او پسیمه کې د نورو خو سره په ګډه کار کوي چې څنګه په اسرائیل کې د نننا د خلکو حفاظت یقیني کړي او په غزه کې هم د خلکو لپاره حالاتو کې خوالی راولي او د سیمې ټول خلکو لپاره د یو جامع امن پلوري روان شو.
په اسرائیلو د راکټي حمله د بندیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې نن به په قاهره کې د مصر د صدر محمد مرسی په شمول د سیمې له مختلفو اړخونو سره د تلپاتې ډزبندۍ په لړ کې خبرې اترې وکړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وای په شام کې د انساني ژوند حال په خرابېدو او دغه هیواد د شل میاشتنی کړکېچ په پوځي کېدلو ډېر اندېښمن دی. نوموړي دا خبره پرون په قاهره کې د عرب لیگ د سیکرټري جنرال نبیل العربي سره د ملاقات وروسته وکړه. بان کی مون د تاوتریخوالي د زیاتېدو په حال کې د بشري حقوقو د بوګنونکو سرغړونو یادونه وکړه او وی ویل دا خطر شته چې شام د سیمې د جګړې میدان وګرځي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې مو دغه رپورټونه درته راوړی دي. د هند حکومت د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړتن اجمل قصاب ته پانسی ورکړې. د سوات په شانګله کې د پولیسو په یو ګاډي بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو ویان په دغه اړه وایي نن سهار د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو ځانمرګي برید شو چې په اړه یې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان داسې وایي
انتحار کوونکی یو توانېدی چې خپل مواد ته منفجار ورکړي او لاس انتحار ته وهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال انتحار شهیدان شوي دي.
په ستونزو سرکار ونیز خبرونه کې د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د اعلان شو آئینی اصلاحاتو د عملی کولو ضرورت په ګوته شوې ده.
خبر د یو انټرنیشنل جنگ چې کوم ده د اخکار د سفر څخه سیاسي اصلاحات باندې عمل درامات ونشي نو د کارانن چې کوم مشکلات په خپل باندې ستدينه هم به تر شي.
او د مشال تر رڼا لاندې بحث هم د روانې خبرونه برخه جوړوي. یو ریډیو ته له مشال ریډیو سره پاتې شي. اولنی رپورټ تر ازوریدونکو د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړې ده. په دې اکلا نور تفصیل زموږ همکار رحمت شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
د هند حکومت وایي په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړه. د هند کورنی چارو د وزارت ویاند کی ایس د توالیا ویلی چې اجمل قصاب نن سهار وختي پر 9:30 بجې د پونه ښار په یراونډا جیل کې پانسی ورکړل سول. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هو بریدونو کې د برخي اخیستو په تور چې پکې یو سل شپږ پېته کسان وژل سی و د اجمل قصاب د مرګ سزا برقراره ساتلې و. څلیرش کلن اجمل قصاب چې د پاکستان له پنجاب صوبې سره تعلق لري منلی و چې هغه د ترهګری ډلې لشکری طیبه سره تړاو درلودي. د ممبئی ښار په دغ بریدونو کې چې تر درو ورځو پرې دوام کړی و لس ترهګرو برخه اخیستې و. د هند امنیتي سرتیرو نور نه ترهګر وژلي و خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی و. هند تور لګوي چې په پاکستان کې میشتو وسلوالو دغه بریدونه تنظیم کړي و او اسلام آباد د دوی په نیولو کې پات راغلی دی. بلخوا پاکستان د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې دوی پر اوو مشکوکو وسلوالو مقدمه روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د پولیسو په یو ګاډي بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې د پولیسو یو سرتیر مړ او د ځای تڼې د سې چوپ شمول درې تنه سخت ژوبل شوي دي. د دغه پیښې په اړه تفصیل لسواته د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د شنګلی پولیس تر مخه دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د پولیسو ګاډی مارتونګ څخه الفورې ته راتلو. دغه چاودنه کې د مارتونګ پولیس تانې مشر په شمول 15 تنان سواره وو چې پرې چاودنه شوې ده. چاودنه کې یو پولیس والا مړ او درې نور سخت ژوبل شوي دي چې پکې د تانې مشر ایس ایچ او هم شامل دی. په دا اړه د شنګلی پولیس ویان فرید خان مشال ریډیو ته وویل
شدید زخمی ہوا
چاودنے
اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار د وزیر محمد اکبر خان د لسم سړک په سیمه کې د ځان وجون کې برید لامل درې کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکی کسان مړه او یو نظامی تن ټپي شوی دی. له صدیق صدیقی سره په کابل کې زموږ همکارې جمیله ظریف خبرې کړي او په لومړي سر کې د دغه پیښې په حقله وروستي معلومات ورنه اخیستې دي.
دغه پیښه نن سهار د وزیر اکبر خان د لسم تی رامنځته شو چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نوزه مشخص نه دی سوی چې کلي خواته تلی او څه هدف یې درلود. د امنیتي محافظینو لخوا چې په اسایي کې موجودیت درلود وپېژندل شو، ورباندې فایر وشو. انتحار کوونکی وتوانېدی چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی.
دغه کسان چې تاسو خودل چې وژل شوی او ژوبل شوی ده د ټول ملکی کسانو؟
یا یو کس د شهیدان کې یو کس د دغه ساحه امنیتي محافظین دي او ځنور ملکی کسان دي.
صدیق صاحب، داسې رپورټونه هم وایي چې د دې مواد دغه ځنوژن کې مواد لا تر اوسه نیمې پاتې دي او نیمې د نیمو ته د انفجار ورکې. د دې لپاره څه اقدامات کوي؟ د دې لپاره چې هغه نور مواد هم ترلاسه کړي او د دغه مخه ونیسي چې هغه انفجار
وکړي؟ په ځای کې پولیس ته بالکل صحه د پولیس د کنټرول لاندې دی، نو ټول هغه تدابیر چې لازم دي تر څو هغه تشوي مواد هم خنسا شي د پولیس لخوا عملي کیږي او صحه په کنټرول کې دی. نور صحه کاملا آرامه ده او خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې هغه خپل ته عادي کارونه باندې کوم خاص تعدید نه لرو. او دا قسم چې کېدای شي چې لوی بل غنی در امنسته کې لمنځ تللی، خو متاسفانه زموږ د واقعه غړي شهیدان شوي دي.
د کابل د ځانمرګ برید په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له بیان صدیق صدیقی سره زموږ همکارې جمیله ظریف مرکه اوریده. او بلې خوا ته اوریدونکو، د پېښور پولیسو تر ماسخوتن په یوه ځانمرګ برید کوونکي ژوندې نیولې او ورپورې تړلي بارودي مواد یې ناکاره کړي دي. پولیسو د دغه ځانمرګ بریدګر مرسته کوونکي هم نیولې دي. غلام غوث په دې اړه له پېښوره تفصیل لري.
د پېښور د سربند پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماسخوتن د پېښور د سربند پولیسو د باډې نه را روان یو موټر سایکل پناکه ودرولو او سمدستي رستو د موټر سایکل نه یو ځانمرګي برید کوونکې وتښتېدو او په ځمکه سم لاستو او چغې وهلې شروع کړې چې زما خواله مرزي زما د وجود سره بارود تړل شوې دي. پولیسو د بم ډیسپوزل سکواډ راوبللو او بم ډیسپوزل سکواډ د ځانمرګي برید کوونکي د وجود څخه تړل شوی چاودون کې مواد ناکاره کړل. په دې ځړ کې د بم ډیسپوزل سکواډ ای ای جی شفقت ملک مشال ریډیو ته وویل چې بم ډیسپوزل سکواډ په کامیابی سره د ځانمرګي برید کوونکي نه جیکټ لری کړو او پېښور د ترهګرۍ د یوې لوی منصوبې نه محفوظ کړی شو. پولیسو چې په موټر سایکل شکمن کسان ولیدل، نو پولیسو هغه ودرولو او د هغې په اسارولو کې بریا ترلاسه کړه او د هغې وروستو چې هغلته کې ما خپل د بم ډیسپوزل سکواډ ټیم واستولو، نو د الله شکر دی چې په کامیابۍ سره موږ د ځانمرګي برید کوونکي نه ځانمرګي جیکټ لری کړو او ژوندې مو هغه ونیولو او کچری دا یو حساس هدف ته رسیدلی وي، نو ډیر زیان به اغوختی وي او د الله شکر دی چې پېښور د یو لوی نقصان نه بچ کړی شو. تیر ماسخوتن د پېښور باډر روډ د پولیسو د دې عملیاتو پر مهال د هر قسم ټریفیک لپاره بند کړی شوی و او بم ډسپوزل سکواډ چې سرنګ د ځانمرګي برید کوونکي خودکش جیکټ ناکاره کړو، نو د هغې وروستو دغه ځانمرګي برید کوونکي او د هغه مدد کوونکي رسنیو ته وښودلی شو او پولیسو دغه ځانمرګي برید کوونکي او د هغه مدد کوونکي د موټر سایکل چلوونکي نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره واستولو. پولیس وایي د نیول شوي 14 کلن ځانمرګي جیکټ اغوستونکي بلال تعلق د باړې خیبر ایجنسۍ سره دی او په موټر سایکل د هغه د را رسونکي او مدد کوونکي جانګیر تعلق د دلزاک د مومن ټاون سره دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس درته اوریدونکو ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو. په خبرونه کې د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د اعلان شوو آئینی اصلاحاتو د عملي کېدو بهیر ته کتنه شوې ده. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر جوړ کړی دی، نو راځئ چې په ګډه واورو.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني. دوه کاله مخکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو او په اف سي آر کې د اجتماعي ذمهوارو په قانون کې د بدلون حکم کړی و، خو د دوه کالو تیرېدو نه باوجود د سیمې ځایي خلک وایي چې نه خو دغو سیمو ته د سیاسي هلو ځلو لمن وغځولی شوه او نه په اف سي آر قانون کې د اجتماعي ذمهوارۍ په قانون کې څه بدلون عملي شو. دا چې د دغو اصلاحاتو او په اف سي آر قانون کې بدلون ولې ځنډ سره مخ دی، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
گورنر خیبر پختونخوا کے ذریعے پانی کی
په قبایلي سیمو کې د دغو اصلاحاتو د عملي کولو په اف سي آر قانون کې د اجتماعي ذمهوارو په شکونو کې د بدلون د عملي کولو لپاره په مومندو قبایلي سیمه کې د ځایي سیاسي ګوندونو یو اتحادیه جوړه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی.
په مومندو جنسي کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوله چې په کې د سیاسي اتحاد په نوم یو کمیټه جوړه کړې شوه. دا کمیټه چې په 14 ممبرانو مشتمله ده، په راتلونکي کې به په اف سي آر کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد لپاره د سرکاري انتظامیه سره خبرې کوي. د کمیټې د مشر نوید احمد مومن نه مو پوښتل که د قبایلي سیمو لپاره په قانون کې په شوي اصلاحاتو عمل درآمد ونه کړی شي نو راتلونکي کې څه نتیجې په مخ راتلی شي.
پر روان وخت کې لکه کنن منګه قبایلو ته وګورو، نه سکول شته، نه هسپتال شته، نه روډ شته. داسې ډېرې مسلې چې کومه دی هغه قبایل تر مخه دي. یو انټرنیشنل جنګ چې کومه دی دا ښکار دي. د دې لپاره چې کومه دی فرض کړه په دې سیاسي اصلاحات کې که په دې باندې عمل درآمد ونه شي نو قبایل چې کومه دی ډېر زیات
دا پاکستان پیپلز ګوند مشر جنگریز خان مومن مشال ریډیو ته وویل هغوی لګیا دي خپل کوشش کوي چې قبایلي ولس ته ترقی ورکړي، ولی قبایلي انتظامیه یې ترقی ته نه پرېږدي.
رکاوٹ جوڑی نظام نه او دې مخه د کم خلکو کاوبر جوړه ان شاء الله د هغه د لپاره به موږ خپل جدوجهد کوو.
د قومي وطن پارټي محمود جنسي صدر غلام حسین محب په وینا قبایلي سیمې له اوله ډېر مشکلاتو سره مخ دي، باید نورو مشکلاتو نه بچ وساتل شي.
یو طرف ته به د امنیت، بل طرف ته به خلک به یوسي او د محرومۍ ښکار شي، نو بیا به حالات ډېر خراب شي او حالات به داسې خراب شي چې بیا به خلکو د حکومتي ادارې چې کوم دی دا به هېڅ حکم نه تسلیموي، او بلکې خلک به دا نه ګڼي چې موږ د پاکستان یو حصه یو. نو ځکه زه وایم چې د دې به نتایج ډېر خراب راوځي.
او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر بهرام خان وویل اخیرنۍ لار به یې د احتجاجی جلسو وي.
احتجاجی کو موږ خدا ته سلام کړی دی چې په دې کې موږ گورنر صاحب سره ملاقات هم کو او دا هغه نه به غوښتنه کوو چې را دا کم اصلاحات چې شوي دي نو دا په پاټا کې تاسو ناقص کړئ، نو که بیا موږ دا هغه نه مطمئنه نه شو نو بیا موږ سره یو لار درو احتجاجی نو کولو، نو په هغه موږ ټولو پاټانو متفقه دا هغه کړی دی چې بیا به موږ د احتجاج لار اختیارو.
له دې وروسته مو د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی د دفتر او شخصي ټلیفونونو باندې له هغه سره تماس ونیو خو دفتر کې موجود نه و، ولې شخصي ټلیفون یې بند و.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په اف سي آر قانون کې د بدلون نه عملي کولو د غستوندمې د قبایلي سیمو او سفران لپاره وفاقي وزیر انجنیر حاجی شوکت الله مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شوکت الله صاحب په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو او اف سی آر قانون کی د بدلون د خبرې تقریبا د 2 کال برابرېږي، خو تر دا مهال پورې دغه سیاسي اصلاحات او دغه قبایلی سیمو د اف سی آر قانون کی بدلون نه دی شوی، څه عملونه دي؟ دي
دا څه دي چې اول خو دا یو ځل بیا د تفصیل کومه وزارت شفافان څنګه چې تاسو یې د قبایلی سیمو د پرابې خو ټول اختیار د دې قبایلی سیمو د گورنر د خیبر پختونخوا سره کوم قانون چې البته موږ را دي ګون او امپلیمنټیشن بیا د گورنر خیبر پختونخوا په ذریعہ باندې کیږي. تاسو د دې خبر کله چې کوم قوانین هغه د ایکسټینډ شوی دي یا پای باندې څومره عمل درآمد شو، نو دې خبره هیڅ شک نشته دی چې ځینې قوانین داسې دي چې هغه مختاري، ځینې داسې دي چې هغه ښکاري. ښکارېدلو والا قوانین دا دي چې هغه یو خو د پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټینډ شو، او دا یې کې کته څو خیال کې مختلف ځایونو کې سیاسي پارټیانې په خپل حساب سره هلته جلسې جلسونه بلکې د روان الیکشن تیاری هم کوي. د ځینې داسې قوانین دي چې عام عوامو ته لا زړه چې پوره علم هم نشته دی هغې کې چې کوم ترمیمات شوي دي. مثلا دغه کوم قانون چې دی لکه د
اجتماعي ذمهواری چې کوم
علاقایي ذمهواری ځینې قوانین دي، نو په هغې کې دا دی چې موږ دا کوشش کړی دی چې هغه د قبیلې نه خپل یو کورنۍ ته شي، کورنۍ مثال ورور راره تره ترزوي د دې حده پورې شي، نو هغه کوم حد پورې امپلیمنټیشن شوی دی کوم حد پورې نه دی شوی. هغه قبایلي ډېر غټه علاقه ده او په کار ده چې عوام د خپلو شیانو تپوس د هغه ځای د چارواکو نه وکړي، او که چا سره هم داسې زیاتې کېږي نو گورنر له په کار ده چې یو سیل جوړ کړی وي او د هغې شکایت یې اخیستلې.
شوکت الله صاحب، تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاسي اصلاحاتو، اول به دغه موضوع لږ وڅېړو چې د سیاسي اصلاحاتو خبره دغه قانون چې راغلی نو په مومندو کې او ستاسو په سیمه باجوړ کې خو څه ناڅه سیاسي حل ځلې مونږ وینو، خو نورې چې کومې قبایلي سیمې دي په هغې کې داسې هیڅ قسمه نه د سیاسي حلو ځلو اجازت شته د ځایي خلکو په وینا، او نه هلته کومې سیاسي حل ځلې کېږي، نو دا د حکومت ذمواري نه ده چې دغلته کې دا عملي کړي.
د پابندۍ ټکې تاسو ویلې اوسه پورې سداشته نشته دی چې کوم ځای کې پابندي شته او کوم ځای کې نشته دی. ځینې ځایونو کې سیاسي ګوندونه د پخوانه مضبوط وو، نو د هغې وجه دا ده چې هغه ځایونو کې اوس هغه هلې ځلې زیاتې شوي دي. د خیبر، مومند، باجوړ دې ځایونو کې د پخوانه هم دا سیاسي ګوندونه ډېر وو، نو هغه وجه کېدای شي چې دا هغې زیات دي. دې نه علاوه په کرم ایجنسۍ کې هم کم چې د بار کورم ورته وي هغه کې هم دا سیاسي ګوندونه ډېر دي، او د هغې اطلاعات هم راځي چې هغې زیات په دې کې د وخت انټرنشیپ دي. دې سره که تاسو وګورئ نو عمران خان په خپله هم روان شوی او قبایلو ته هغې هلته لاړه، خو نه پوهېږم چې هغې هغه ځای کې څومره کاروایي وکړله، څومره جلسې ده خلک ځان سره بوتلي وو، څومره دغه وکړه نو دام یو اولنی قدم دی او ما ته خو ډېر ښه ښکاري چې په دې کې به دوی خپل کامیابي په دې سیستم کې چې د کم متمنګر نه منظور کړی دی.
انجینر شوکت الله صاحب، تاسو د قبایلي سیمو په نمایندګۍ باندې په وفاقي کابینه کې ناست چې الیکشن او انتخابات هم رانږدې کیږي، داسې بیانونه دي چې کیږي به، که دا موجوده صورتحال وي نو ستاسو په نظر په قبایلي سیمو کې چې کوم خلک دي او ووټ اچول غواړي، خپل نمایندګان ټاکل غواړي، هغوی به وکړی شي چې یاره دغه انتخاباتو کې په صحیح توګه برخه واخلي؟
داسې دی چې که حالات ته وګورئ نو د قبایلي سیمو نه زیات په کراچۍ کې ډېر خراب دي. مونږ خو خپل طرف نه کلک دا امید لرو چې زموږ طرفونو کې به انشاءالله د مخکې نه زیات پولینګ هم کېږي او د هغې نه په ښه پوره نه طریقه وي. اوس خلک پیدار شوي دي، خپل ووټ حقم پېژني او خپل دا سوچم لري چې زه یو داسې نماینده له ووټ ورکړم چې صرف هلته ناست نه او صرف ستړي مشي نه کوي، بلکې هلته د اسلام آباد کې دننه د هغې داسې نمایندګي وکړي چې داغه د هغې حق وي. یوازې اوس په دې باندې نه کېږي چې بل پلانې ښه سړی دی، پلانې ښې خبرې کوي، پلانې ډېرې خبرې کوي، په ډېرو خبرو په ډېرو دغه باندې کار نه کېږي، هلته نه کار ایستل په کار خپل علاقه کې. نو وینا مطلب مې دا دی چې انشاءالله د کراچۍ نه حالات ښه دي او په ډېر ښه شان به الیکشن وشي.
اوس به راشو انجینر شوکت الله صاحب، د اف سی آر قانون مخې ته تاسو وویل چې هغه د اجتماعي ذمواری د قانون بدلون دا شوی چې اوس به کورنۍ یا د کورنۍ غړو ته چې کوم امنیتي ادارې دي هغه به ورځي، خو په دې تیرو وختونو کې په بیټنۍ قبیلې اف آر درازنده کې داسې کار شوی چې پوره قبیله گرفتار شوی وه، داسې په محسودو کې شوی وه. نو تاسو چونکې د قبایلي سیمو دپاره یا د سفران وفاقي وزیر یې، په دې اړه باندې د حکومت ولې داسې هغه کارونه کوي چې کوم په قانون اجازت نه ورکوي، د دې عمل څه دی؟ تاسو ته څه ښکاري؟
ډېر افسوس سره وایم چې کوم دا سیستم دی روان کړی دی هغې باندې دومره نظر شته دی نه، لکه نه فاټا سیکریټ نه گورنر خیبر پختونخوا. په دې وخت کې دوی له دغسې په کار وو چې دا کوم ایډمنسټریشن دی ټاکي په هغه ځای کې هغه دغه واکدار وي او د هغه نه بېرته تپوس هم صحیح کېږي. زمونږ قبایل د خپل حقوقو نه چې څومره ناخبره دي، نو دا یو ډېره د افسوس خبره ده. او په کار دا دی که زما دا غزم څوک وري چې د خپلو حقوقو نه هغوی خبر شي، کوم ځای کې د هغې سره زیاتی کېږي، همدا فاټا سیکریټ د هغې ذمهوار دی چې هغه پې خبري او د هغې د هغه افسر نه د هغه کوم پولیټیکلي یا ای پی ای یا کوم تحصیلداري د هغې نه کلکه باندې پوښتنه په کار وي، بلکې دوی ناست هم د عوامو خادمان دي د هغې دپاره ناست دي چې دا لوبې کوي. نو دا سیستم به بیا زموږ چې کوم ورته دغه ځای نه رالیږو دا به ونه چلي.
انجینر شوکت الله صاحب، تاسو د قبایلي سیمو یو داسې نماینده یې چې وفاق کې ناست یې، وفاقي کابینه کې ناست یې، د ډېرو خبرو نه خبرېږئ، په قبایلي سیمو کې ستاسو په نظر د انتخاباتو نه مخکې به چې کوم عملیات روان دي، پوځي عملیات به ختم شي او د پاکستان پوځ به دغه دینه لاړ شي که نه؟
کوم بارډر علاقې چې دي هغې نه خو پاکستان آرمی چې دا هغه ځای کې د ډېر وخت نه ده، او اکثر علاقو نه کوم ځایونه چې کوم ځایونو کې چې امنیت راغلی دی، نو د هغې د علاقو نه دوی تقریبا لاس اخیستی دی. زه به د هغې نشان په باجوړ کې در کوم چې هلته مخکې به د شپې تیرو درې څلورو کالو نه مسلسل کرفیو وه، ایون هغه هم ختمه شوله، اکثر چک پوسټونه هم ختم شو. په دې شان باندې عموما به کوم څه داسې حالات دي چې هغې کرفیو او سیستم یې کمی کړي دي، نو اندازه خو داسې لګي چې ورو ورو به دا حالات نارمالایز طرف ته روان شي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پام کوه،
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
اکا کو پام کوا
بیگار تن واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. اوریدونکو دوه نیمې بجې کېدونکي دي. له منور شاه باد خبرونو لنډیز واورو.
سهار د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ ژوندي پاتې وسلوال اجمل قصاب ته پانسي ورکړ. پاکستان ویلي د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د هند همکار دی. د خیبر پختونخوا ضلع شانګلې پالپورې سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي چاودنه شوې چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي ترقی پذیر ملکونو ته د خپلو صلاحیتونو نه ګټه پورته کول پکار دي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عمل کې برخه اخیستو لپاره د طالب قیدیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی ده. نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون اسرائیل ته د رسیدو نه پس ویلي ضروری ده چې په سیمه کې شخړې پای ته ورسیږي. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون شام کې د انساني ژوند د حال په خرابېدو او په روانه شخړه ژوره اندېښنه ښودلې ده.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو اوس وخت رسیدلې د مشال ترنا لاندې بحث پرونی چې قربای زمونږ همکار عبدالحی کاکر دی. نو کاکر صاحب مایک تاسو ته سپارم.
ډیره مننه هارون بچا. د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکر سلامونه او منې. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدلې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان شکریا ادا کړی دی چې په خپل هیواد کې بند افغان طالب بندیان خوش کړی دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج مشر او د برتانیې د فوج مشر دواړه افغانستان ته رسیدلی دی او له ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړې. او دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی له خپل ډلې سره په ګډه پاکستان ته لاړل، خبرې اترې وکړي او په نتیجه کې نه افغان طالب بندیانو د خوش کېدو پاکستان اعلان وکړي چې په کې ځینې خوشي سوي هم دي. او له دې سره سم صلاح الدین ربانی پرون په خبري کانفرنس کې د سه‌شنبه په ورځ ویلو چې شل نور طالبان سره د هلمند د کمانډان په ګډون دا به خوشي کوي. نو څکلېځه خصیت سولې عالی شورا د پاکستان سفر کړی دغه پرمختګونه مخې ته راغلي. دا د تیرو د سولې د عالی شورا د سفرونو په مقابل کې لږ زیات سرعت لیدل سوی، لږ زیات عملي لیدل سوی. هم په دې باندې به بحث کوو چې دغه اوس کم لور ته د هر څه روان دي. را سره دا وخت په بحث کې یو وتلی خبريال سمي يوسف زاي چې دا کار هم دا دي چې هغه په طالبانو باندې ريپورتنګ کوي، په دې سیمه کې سفر کوي او په دې حالاتو لځنه نه نظر ساتي. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سفر سیو دی. تاسو ته دواړو تار کلی کوم.
السلام علیکم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوشش وکړو چې اسد منیر صاحب د پاکستان د پاکستان د دفاعي چارو کارپو به هم را سره ملګری وي. خو بهرحال ترڅو چې هغه راځي، سمیر سبزی صاحب، تاسو دغه پرمختګونه د پاکستان د فوج د مشر تلل، بیا د برتانیې د فوج د مشر تلل، بیا د صلاح الدین ربانی د پاکستان سفر کول، بیا د طالبانو د خوشی کول، دا پرمختګونه آیا دا ځل ته تا ته ډیر عملی ښکاري کنه دا یو فیوټایل ایکسرسایز دی، جست دنیا مطمئنه کول، خلک مطمئنه کول، ځننه کې سبله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیال د ملاقاتونو او د سفرونو کاغه د پاکستان د پوزي چارواکو له خوا د افغانستان له پوزي چارواکو سره وی، یا د نړیواله ټولنې چې کوم پوزونه د افغانستان کې د لوی له جنرالانو سره وی، دا ډیر وخت نه روان دي او د یو تسلسل ده. البته چې یو تیر هفته یو نوې انکشاف شوی ده، هغه بلا خیره د افغانستان د حکومت او د افغانستان کې حکومت دي دولت لخوا د سولې شورا جوړه شوې ده. یوغې د مقررو غوښتنو نو وروسته پاکستان په دې راضي شو چې یو شمېر طالب مشران له زندانونو څخه خوشې کړي. زما په خیال دا د استاد رباني چې د استاد رباني د زوی صلاح الدین رباني یو پرمختګ و، یو بریکترو و په دې خبرونو کې. خو په دې خبرو کې خو قتل دا په کار دي چې آیا دا به یو دوام وکړي که دا به یوازې د طالبانو پرې خو
یعنی همدغه پښتنه زه سمیر سبزی صاحب تاسو ډېر له نږدې څخه حال په لرې دا کیسې له نږدې څاري، آیا دغه یعنی یو تلپاتې یو دوامدار داسې عمل دی چې په پای کې به د افغانستان او د دې سیمې په سوله باندې تمام سي یا د رواني مسلې د حل په دغه به تمام سي؟
زما په خیال یو غوره پرمختګ خو ده د سولې دپاره. اوس څومره چې 2014 کال رانږدې کېږي، زما په خیال امریکا، افغانستان، طالبان، پاکستان او حتی نور هیوادونه په دې شوش کې دي چې ممکن هغه څه چې دی د افغانستان کې د خپلو ګټو دپاره ویني که 2014 نه وروسته حالات خراب شي، ممکن دا هر څه تغییر ومومي او د دوی د ګټو پر خلاف هغلته نور داسې څه راپېښ شي چې هغوی به د دې هیوادونو دپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. زما په خیال ټول تر فشار لاندې دي چې د 2014 نه وروسته باید یو سیاسي حل رامنځته شي. خو د سیاسي حل په رامنځته کېدلو لپاره هم د افغانستان ګاونډي هیوادونه که پاکستان وي که ایران وي که امریکا وي یا نور وي، هغوی خپل اهداف لري او هر څوک به کوشش کوي چې د خپلو اهدافو د ترسره کولو لپاره څومره چې چنې ووهلی شي، څومره چې زور ووهلی شي، هغومره به ترلاسه کولو کوشش کوي. خو په دې کې شک نشته چې دې وخت کې ټول دنیا په افغانستان کې د ښکیل چې کوم قوتونه دي، حتی طالبان په خپله هم په دې باور دي چې د افغانستان د راتلونکي کلی هغه د پاکستان په لاس کې دی، د افغانستان د پاکستان لارې تیری.
او هم دې ته بم راځو چې طالبان خپل څه فکر کوي او په دې ټوله کیسه کې طالبان څومره یعنی څه کولای شي. احمد شاه صاحب تاسو کله سره تواسته لکه څنګه چې سمی یوسف زای خبره کوي، هغه وایي چې دا یو غوره پرمختګ دی خو بهرحال ځینې دغه پکشي دي. په افغانستان کې زنانه تاسو خپل بل وختونو راځي په افغانستان کې ډېر زیات یعنی ډېر شکلو جګړه د وخت نا وخت هم دغه سي د شوراوي جوړیږي یا مذاکرات کې خبره کوي، خو په دې لاسو کلو کې زنانه چې کمی حالې ځلې سوي دي دا ځل تاسو ته آیا څه عملی شی په سترګو راځي کنه داسې بنئ؟
تشکر، مننه. زه خپل سلامونه او احترامونه تاسو ته ستاس کارکونکو ته، ستاس درانه میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
دا چې افغانستان او پاکستان سره همسرحده ګاونډي هیوادونه دي، نو همیشه یو پر بل هم په سوله کې اثر اچولی شي، هم په بې ثباتۍ او ناامنۍ کې. هوښیار سیاستوال په دواړو هیوادو کې هڅه کوي چې د
احمدشاه صاحب بخښنه غواړم، یعنی که موږ دې ته راسو چې دا خو تاسو صحیح وایست کنه چې دواړه ګاونډي دي، خو دغه اوس کم ګام اخیستل شوی دی، دغه تاسو ته څنګه یعنی کنیغ په نیغ په دې خبرو وکړو چې دا څنګه دی تاسو په نظر؟
لنډه خبره راوګرځو، نو زه دا فکر کوم چې دا د تیرو زمانو تسلسل دی. همیشه پاکستان ادعا لرلې ده چې زه د افغانستان په سوله کې مرسته کوم، همیشه پاکستان ادعا لرلې ده چې د افغانستان د سولې دښمنان په افغانستان کې دي نه په پاکستان کې. موږ همیشه ښه ګاونډیتوب غواړو، ولې عمل بل څه ښکاري؟ دغه پروسه چې دا اوس سفر ایجاد شو او د سفر په نتیجه کې سبنجان ایلا سوله، دا د دواړو هیوادو ترمنځ د دولتونو په سطح څه نا څه یو جزئي باور ایجادولی سي. ویل د سولې په پروسه کې زه فکر نه کوم چې دا د مذاکراتو د پیل په معنا او مفهوم وي، ځکه څوک دا د مذاکراتو د پیل په معنا بولي، زه داسې فکر کوم چې ممکن د پیل په مخالف قطب کې هم واقع شي دا عمل.
لکه څنګه؟
که د سولې هدف لرلی، نو لومړی به دغه کسان د سولې د عالي شورا د هیئت سره مخامخ ملاقات شوی وای او د هغو سره به د سولې پر سر خبره کړې وای، هغو به حداقل ملاقات هم سره کړی وای. په هر ترتیب تر اوسه پورې د افغانستان خلک د پخوا نوی ادعاو پر اساس د پاکستان د نظامیانو چې موږ په افغانستان کې مرسته کوو مرسته نه ده کړې. تر اوسه پورې هم خلک د شک په سترګو ګوري. تر اوسه پورې طالبانو هیڅ مقام هیڅ منبع دا نه ده ویلي چې موږ د افغانستان د دولت سره و خبرو ته حاضرېږو. وخت چې خبرو ته څوک حاضر نه سي، یعنی پیل ایجاد نه سي، نو تر هغه وخته به زما په ګمان یو ساده خوش خبرې وي.
خو احمد شاه صاحب سمیر سبزي صاحب ته بیا وروسته زما خو دلته یعنی پوښتنه دا ده چې پاکستان نه طالبان خوشي کوي، بیا افغانستان هم یعنی افغان طالبان د خوشی کولو صلاح الدین ربانی خبره کوي، بیا د پاکستان د فوج مشر لیزي، د برتانیې د فوج مشر زی، بیا له حامد کرزی سروینی، دغه ټول پرمختګونه آیا لدې پرته چې مثال پاکستان څخه یا افغانستان بچکی، آیا تاسو ته د یو عملی ګام په توګه باندې د پاکستان لورې ځخه یو اشاره یا د نورو قوتونو لورې ځخه یو اشاره نشکاري چې یو سیټلمنت یا روغ جوړه یا حالات سمېدو کوشش دی؟
حالات خو دا ایجابوی چې باید په دواړو هیوادو کې د سولې هڅې ګړندۍ سي، ځکه فشارونه پر دواړو طرفو موجود دي. ولې هغه پښتو کې متل دی وایي مستو شدو سوځلې مستې پوکي. تر اوسه پورې لا ګرانه ده چې سړی د پاکستان پر نیت باندې باوري سي چې پاکستان آیا دا علاقه لري چې د افغانستان په سولې کې
یعنی پاکستان زه پوښتم تاسو په خبره باندې، یعنی پاکستان څه وایي کې کنه چې نور تر دې یعنی نور څه ګامونه دي چې خلک چې دی هغه بیا په ویره کې نه وي یا دغه نه وي څه کوي؟
پاکستان عملا د افغانستان د یو ګاونډي په توګه د افغانستان په سولې کې بیخي قاطی رول ادا کولای شي. هغه کولای شي چې د افغانستان د دولت مخالفینو چې د دې په خاورو کې شتون لري د دې تر حمایه لاندې دي، هغه تشویق کړي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. هر وخت دا تشویق عملا ایجاد او عملا یو منبع دا اعلان وکړي چې د افغانستان د دولت سره مذاکرات ته حاضر یم، بیا نه هغه وخت سره د پاکستان پر مرسته باور پیدا کولای شي. رښتیا هم پاکستان د خلکو دې ته تشویق کړل کدی وغواړي د ډیر کار کولای شي.
سمه ده. اما چې سپ تاسو تر اجازه سمیر سبزي سپ تاسو بار علامه چې سپ واورې دي مختلفه پښتنې د فکرغه تاسو دې نمخ کې د طالبانو ذکر کولای تاسو په خیال باندې د طالبانو په دې په طالبانو کې زننه پاکستان هم طالبان پرېږدي، افغانستان هم طالبان پرېږدي، او خپل طالبان چې دی هغه تر یعنی خبرګون کې څم راغلي دي خو هغه څه فعال نه دي. تاسو په خیال باندې په طالبانو کې زنن خپل څه سره وانه دي د خبرو اترو په حواله باندې؟
زما په خیال طالبان دنه هم هغه طالبان چې افغانستان دنه دي زیاتره یې هغه جنگي طالبان دي یا دي یو څه د لوړې درجه قومندانان دي، د ګروپونو دي، سرګروپونو قومندانان دي. هغوی دا وخت ډېر زیات د خبرو اترو په سر نه خوږي. هغوی په دې باور دي چې موږ یو جهاد کوو، یو مقدس وظیفه اجرا کوو، او دا زموږ لپاره د مرګ او ژوند د خطر نه پرته یو 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 عمل د موږ ترسره کوو. هغوی ډېر زیات د خبرو اترو لپاره دلچسپي نه ښیي. خوغه کوم چې مشران دي په یو کې هم یو ډول مشران چې هغه ویل کیږي چې هغه ډیر د پخواني وزیران دي او ډیر جنگیالي کسان نه دي، خو بیا هم مشران دي. هغوی په دې فکر کې دي چې دا کله افغانستان د مسلې یو سیاسي حل را منځته نشي، نو ممکن دا جګړه ډیر وګده شي. ځکه چې طالبانو کوم جهاد شروع کړی دی هغه د امریکای د راتګ نو وروسته نه ده شروع کړی. هغوی په 1904 نوي کې د کندهار نه شروع کړی دی. هغه وخت استاد ربانی دولت او افغانستان کې کمزورې دولت او فاسد دولت او هو
سمیر سبزي سب زدلته یعنی زدلته مداخله بخښنه غواړم په دې کوم چې دغه دغه لژوازي هسي، یعنی دغه جنگي طالبان چې په ګراوند باندې دي، په میدان کې دي، د جګړې په ډګر کې دي، هغه او هغه آیا دغه په دې پروسه باندې د دوی فکر ډیر غالب کېدای شي کنه؟ هغه سیاسي طالبان یا هغه سیاسي فکر سوچ والا چې په خواني وزیران دا ډیر غالب کېدای شي؟
په دې کې شک نشته چې هغه سیاسي سوچ او فکر والا کسان ډیر غالب نه دي. خو هی اهم چې دا خبره د نورو مشرانو سره بحث ته وړي ډیر په محتاط انداز کې وړي، یو ډول مشورې په ډول باندې د نورو لوړو دوه مشرانو ته دا ډیسکس کوي یا بحث سره کوي. خو بهرحال زما په خیال ګورو طالبان په دې پوهیږي چې افغانستان خلک او طالبان په خپل د یو بل خپل منځي جګړې توان نه لري. که 2014 نو وروسته امریکایان د افغانستان نه وځي په هغه صورت کې به دوی یو بل خپل منځي جګړې ته ولاړ شي، او په هغه صورت کې زما په خیال طالبان هم په دې باور دي چې نور دغه ملت او دا خلک ستړي شوي دي. دوی هم ډېر زیات ځپل شوي دي، دا وخت په ځینو ولایتو کې دوی هم تر فشار لاندې دي، حتی په هلمند او ځینو سیمو کې چې دوی به نفوذ لرلو یا کنټرول لرلو په ډېرو سیمو کې کنټرول د لاسه ورکړی دی. هغه په ځینو ځینو کې ځایي خلک د دوی طالبانو نستړي شوي یا بېخي د جګړې نستړي شوي دي، هغوی راپورته شوي دي. نو زما په خیال طالب دا فکر کوي که یو سیاسي حل رامنځته شي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په ډېره پیمانه ترلاسه کړي، او ظاهر خبره ده په دې کې طالبان چې کوم اقدام کوي په هغو کې به د افغانستان د ګاونډیو هم یو کردار وي. که هغوی دوی ترلاسه کولو هڅه وکړي نو ممکن دوی د یو سولې دپاره لاړ شي. او داسې فکر کېږي چې دا وخت طالب په دې پوهیږي سره د دې چې د افغانستان موجوده حکومت په انتخاباتو راغلی حکومت ته، خو بیا هم دوی فکر کوي چې بالخصوص د افغانستان په پښتنو سیمو کې د لیډرشپ نشته، دا یو تنظیم نشته، دا یو پارټي نشته، دا نورو سیمو دا نورو زبانی ګروپونه چې کوم دی هغوی خپل نمائندګي لري په دولت کې، لري وزیران لري، او هر وزیر ډیر مضبوط ته حتی رئیس جمهور کولای شي چې ډېر اسانی سره یو پښتون وزیر لري کې، ځکه چې هغه یو انفرادي وزیر وي، د یو پارټي مشر نه وي. هغه راغلی وي خو په داسې حال کې یو کمزوری غیر پښتون وزیر چې هغه د یو جماعت اسلامي یا حزب وحدت یا جنرال دوستم صاحب د تنظیم نماینده وي، د هغه د لري کولو هڅه نشي کولای. نو اوس تاسو فکر د پاکستان سره هم شاید دا فکر وي چې پښتانه په دې ملک خوشحاله نه دي، سو پورې چې پښتون ساتیسفاید نه سي هغه پورې د افغانستان امن نشي راتلای. او سره د دې چې طالب یو ډیر سیاسي ښه ځواک نه ده، خو بیا هم ځینې پښتانه فکر کوي چې په ټوپک کې یوازینی ګولۍ چې پاتې ده هغه د طالب په شکل کې پاتې ده. نو دې لپاره که د افغانستان په راتلونکي کې طالبان او دا نور قومونه په خپل منځ کې سره کینی، دغه نه یو ښه مستقبل جوړېدی شي، ځکه 2014 او 2019 داسې نه بریښي کردی صاحب په دولت کې پاتې شي. او پاکستان هم داسې فکر کوي چې ماینس یا منفی کردی صاحب فارمولا باندې کار وشي، طالبان د پښتنو په نمایندګۍ رامنځته شي، او دا نور چې کوم ګوندونه دي د هغو سره یو ائتلافي حکومت بیا وروسته انتخابات ته لاره برابره شي. طالبان دا وایي چې راینده انتخابات باید د صلح د انتخاباتو په نوم نه دي، یو یو داسې انتخابات چې هغه د تیرو په شانتي وي، یعنی انتخابات کېږي مګر د یو بل شکل ولري.
سمه ده. سمیع یوسفزی صاحب، خیری خو لنډ پوښتنه کوم او لنډ جواب هم غواړم، بیا تاسو ته راځم خو احمد شاه صاحب ته بځم. هغه دا چې تاسو خبره وکړئ چې په افغانستان کې جنګي او بیا سیاسي طالبان دا مختلف فکر سوچ شای لري، د پاکستان باندې دا الزام لګي چې هغه په طالبانو باندې، بلکې پاکستان خو ځدی عملاً په دې پروسه کې برخه اخی، نو یو ځانته یو فریقم بیا وایي کنه چې طالبان باندې نفوذ هم لري. آیا په جنګي طالبانو د پاکستان نفوذ ډیر دی که په سیاسي طالبانو؟
دا یو صاحب
امچا صاحب تاسو ته راځم سمیر سبزی صاحب زاره ته جواب کی به تاسو ته راځم.
از ما په خیال د پاکستان طالب کار څو افغانستان کې یو مضبوط ځواک ده، خو د پاکستان کې د نن چکم طالبان اوسېږي کاغه په پټه اوسېږي یا په کارا اوسېږي. پاکستان یو زیات ځواک په دې ده چې هغه کوو غواړي ډیر په اسانۍ سره د طالبان نیولې هم شي، د ملا برادر غوندې بندیانولې هم شي، د ملا انوار الحق مجاهد غوندې خوشې کولې هم شي، او افغانستان دولت ته هم سپارلې شي. او کوو غواړي ممکن تر یو حد پورې دومره فشار ولري چې هغه د مذاکراتو میستم راولي. زما په خیال چونکې په پاکستان کې که طالب اوسېږي نو هغه د پاکستان د اثر رسوخ او فشار او ځواک نه لري نشي پاتې کېدلی.
سمه ده. احمد شاه صاحب، تاسو ته هم دغه پوښتنه کوم چې آیا سمیع یوسفزی صاحب یو خبره وکړه بنیادی، او که هم داسې وي چې که طالبان دا فکر کوي یا پاکستان دا فکر کوي چې د حامد کرزي څخه پرته نور هر څوک، یعنی یو بل بڼه کې یو بل سټرکچر کې کېدای شي، هڅه دا وي چې په هغه کې د غیر پښتون او د پښتون دغه بیلنس چې کوم توکمیزه انډول دی دغه پر ځای وساتل شي، ستاسو په خیال باندې د حامد کرزي لسانې ځایستل او بیا یو یو توکمیزه انډول ساتلو د پاره کې دغه د سولې پروسه یو بڼه اخلي، دا به څومره دوامداره پر ځای یا داسې یو 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 دغه ستاسو ځنه نه خبره سیس داسې هڅه ده؟
د سولې د پروسې د بریالیتوب څخه پرته په افغانستان کې هر تحول بې ګټې دی او د بیلانس د پښتون او غیر پښتون ترمنځ نشي برابرولای، یا د حق او عدالت اعاده په افغانستان کې ناممکنه خبره ده. نو د دې لپاره د سولې هڅې باید ګړندۍ شي. ولې دا چې څوک د دغه ګډ سولې د هڅو سره علاقه مندې لري، څوک یې نه لري، او په کم چک باندې دا پروسه ګړندۍ کېدای شي، دا بېلې خبرې دي. دغه سلسله چې مخکې یوسف صاحب بیان وکړي چې په افغانستان کې جنگي قومندانان دي او هغه نوکي په دا جګړه کې سره کمزوري شوي، دا خبره درسته ده. ولې بیا هم یو مورال چې دوی لري هغه 2014 دی، دوی یې ته منتظر دي. اکثره یې چې موږ فاصله 2014 خپل دي متيقین دي، موږ ثبتونه ورسره کړي چې موږ بریا ته ځانونه رسو. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا چې سیاسي مشران د طالبانو، هغه پخواني مشران، اوس بالکل د دوی د مشرتابه په لیکو کې قرار نه لري. د مثال په توګه چې په افغانستان کې دي ملا سلام زوی په مثلا متوکل صاحب داسې کسان، یا پاکستان کې اوس د بنی خانو د دوه څخه لیکيږي، دا اکثره په مشرتابه کې، په اوسني مشرتابه کې د دوی نشته. ټول تصمیم نیونکي مقامونه مقام هغه مقام دی چې اوس په مشرتابه کې دي، هغه هم په دې نیت دي چې کچېرې خارجان د افغانستان څخه ووځي موږ کامیابۍ ته ځانونه رسولی شو. ولې یو تعداد یې دا مفکوره هم لري چې د افغانستان په دننه کې جنگ نوره ګټه نه لري او باید سیاسي پروسې ته ورداخل شو. ولې دوی معنی بیا هم د پاکستان استخباراتي لکه مخکې چې بیانونه پر دې باندې رسنیو کړي، هغه څوک چې غواړي د سولې مذاکراتو ته داخل شي، د هغو سرنوشته ملا برادر په څېر دی. پاکستان څه موده مخکې 15 کسه قومندانان په پاکستان کې اعدام شول. نو یو مهاجر غورځنګ یا تحریک پر خپل سر نس کولای چې په یو خاورو کې 15 کسه په اعدام ورسوي. طالبان چې د پاکستان د استخباراتو د نظامیانو د ستور دي، نو په هر ترتیب یعنی د پاکستان همکاري د سولې په پروسه کې او د سولې د مخنیوي څخه ډډه کول، چې تر اوسه پورې خدای د سولې په پروسه کې د یو خان په ځای سعودي کچیر او دی په افغانستان کې علاقه ولري، او یا تر دې وروسته بینالمللي فشار پر د باندې موجود وي او په داخل کې د پاکستان ملي فشار موجود وي او د افغانستان دخوا پر پاکستان فشار موجود وي او دې ته اماده شي، دا چې په افغانستان کې سوله راولي، سوله راوستای شي، سوله راوستای شي او قاطع رول ادا کولای شي. زه په دې اړوند د یوسف صاحب خبره بالکل تاییدوم.
سمه ده. مچا صاحب ډېره مننه تاسو ته ټلیفون په لاین اوسې. سمیر سبزي صاحب، لږ به پراخ تصویر ته راسو. پراخ تصویر په دې معنی چې تاسو وګورئ د پاکستان او افغانستان ترمنځ خو بهرحال الزامونه او بیا جوابي الزامونه او بیا هر څه چې دي، خو په دې کې چونکه افغانستان مسله اوس نړیواله ده او ډېر لوبغاړي دي، ناټو پکې ده، په هغه کې هیوادونه دي، امریکا ده، خو که تاسو ګورئ د برتانیا ډېره زیاته په دې اوس نږدې کې، که څه هم برتانیا د پردې شاته له ډېره وخته په دې لسو کلونو کې وخت نا وخت هڅې کړې دي، خو له تیرو څو وختو راهیسې د برتانیا ډېره زیاته برتانیا فعاله ده په دې پروسه کې، په دې دغه کې. آیا تاسو لسته شریکوئ سي چې دا په کوم شکل کې د څنګه ده، ولې ده؟
تاسو پیږئ چې برتانیا کې په ډېر ګڼ شمیر کې پاکستانی لاسله برتانیان اوسېږي، هغوی پاکستان ته تګ راتګ کوي، او د پاکستان حالات او د افغانستان حالات په دغه کسانو باندې خورا زیات اثر کوي. تاسو ګورئ چې برتانیا کې د امریکې نه وروسته بریدونه شوي دي، او د ټولو دغه بریدونو سلسله قبایلي سیمو، طالبانو او پاکستان کې چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغو ته رسېدلې ده. نو د برتانیا هم هغه په دغه افغانستان په مسایلو کې، د پاکستان مسایلو کې خورا جدي نظر ساتي. زه فکر کوم برتانیا په پاکستان باندې ډېر زیات فشار نشي اچولای، او حتی داسې ویل کېږي چې دوی یو ډول د پاکستان سره همدردي لري، ځکه چې که دوی پاکستان خپه کوي د دې یو منفي اثر به په پاکستان په برتانیا کې اوسېدونکي په لکونو پاکستانی کمیونټي باندې وي. خو بهرحال داسې ویل کېږي چې 2014 چې څومره نږدې کېږي، دغه برتانیا او دا نور هیوادونه هم فعاله شوي دي، او داسې بریکي چې یو بل چینل هم خلاص کېږي، پرانستل کېږي طالبانو سره د خبرو دپاره، چې هغه کې ممکن لکه څنګه چې ما وویلې د اتنیک یا
په زبانی بنیادونو باندې کوم طالبانو د سولې خبرې نورو قومونو سره کېدای شي په غوی باندې کار کوي شي. او داسې ویل کېږي چې برېټانیا هم یو بل چینل خلاصول غواړي چې هغه احیانا د قطر چې د مذاکراتو چینل په مکمل ډول ناکامیږي، دوی به یو بیک اپ د دې لپاره لري چې دستي لاس کې او دغه بل چینل باندې هم کار وکړي. خو بهرحال برېټانیا زما په خیال د پاکستان په موقف باندې تر ټولو ښه پوهېږي، او دوی د دوی د لارې دوی امریکایان په دې پوه کوي چې اصلا پاکستان په کوم مسایلو کې په کوم مسایلو باندې خفګان لري او په کوم مسایلو باندې حساسیت لري.
سمیر سبزی سره د برتانیې فعال کېدل د پاکستان په ګټه تمامېږي؟
زما په خیال دی وخت کې لکه څنګه چې ما وویل پاکستان یو ډیر داسې هیواد چې په برېټانیا باندې ډیر نفوذ لدی عمل لري چې ډیر زیات پاکستانیان دلته اوسېږي، دوی یو بل سره ډیر خورا نږدې اړیکې لري.
بل دا چې پاکستان مستعمره هم هندوستان پاتې شوی، نو د برېټانیې هغه پخوانی تاریخي دغه هم دی کنه.
ټول نه زیات چې کوم تعلق ته دلته ډیر زیات مضبوط د برېټانیې کې چې کوم مسلمانانو کمیونټي ده
شاوخوا
کې ټول نه برېټانیې مسلمانان مضبوط دي
او تلکه پاکستانیانو سیستاسو خبره ډیره سم ده. ډیره مننه سمې سبزی صاحب زما مچا صاحب ته ورزم او هغه د چې امچا صاحب یعنی د برېټانیې التفال کېدل او د برېټانیې د پاکستان افغانستان ترمنز یو بل سرکشنول داسې دی لکه په یو غیر رسمي توګه ځکه چې منځګړی توپ روان وي. په افغانستان کې د برتانیې دغه رول بخپل طالبانو ته یا د افغانستان حکومت ته څومره د اطمینان وړ وي؟
د افغانستان خلکو په هر ترتیب سولې ته تږي، او برېټانیا د نور نړۍ سره پر څنګ باندې زدا فکر کوم چې هغه هم 2014 ته ډېر تشویش لري چې چیرې احیانا 2014 راشي او دلته په جیمن کې د هغه سي د سپاتې دوام لري، امکان لري نړۍ ځینې متاثر شي، نړۍ ځینې متضرر شي. نو اوس د سولې وحدت ته دی هم په قسم د اقسام نوې اقدام کړی دی. موږ دا اقدام ته لبیک وایو چې رو غواړي د برېټانیا اثر پر پاکستان ډیر دی او د پاکستان اثر د سولې پر روان باندې ډیر دی. نو دا یو شفال دی او موږ استقبالو چې کچېری د دې رښتیا د پاکستان نظام او دولت وحدت یو جته یا وی هڅه ولای شي چې د سولې مذاکرات ګړندي شي چټک شي او بل اخر بریالیتوب ته ورسیږي. بریالیتوب او نتیجه مهمه ده، یوازې پیل هم مهم نه دی، خو متاسفانه چې تر اوسه پر پیل هم نه دی رسمان موجود شوی چې بریالیتوب ته بریا ته ورسیږي. هغه نو موږ ته یو ډېر ښه لای چانس دی چې هم د منطقه د بې ثباتۍ څخه خلاصي او هم به نړۍ د تشویشو څخه
بیرامد. سلام احمد صاحب، مننه. سمیر سبزی صاحب، برتانی ذکر اوسو امریکا ډېر مهم رول خدای امریکا دی خپل خو له ډېر وخت ځات څو وخت پاکستان او امریکا اړیکی خرابې سوي دي. امریکا کڅم سفرونه کوي خو د میډیا له پلوه ځخه ډېر غلیتوب دی، خاموشي ده. زنان تاسو ته معلومات څه چې امریکا دی ټول پروسې ته څنګه ګوري؟
زما په خیال امریکا هم لیوالتیا لري چې طالبان د سولې خبرو طرف ته راشي، خو اندازې مختلف په دې دي. طالب دا فکر کولو چې د قطر کې کا امریکایانو سره مذاکرات وکړي، نو امریکا یو ډول چې دوی وغواړي هغوی به ومني. خو بل طرف ته که وګورو دغه خبرو کې که طالب امریکایان ګرموي چې تاسو انعطاف نه ده خودلې، خو بل طرف ته طالب هم د خپل ملت ته نشي ویلی چې دوی کوم فلیکسیبلټي او کوم انعطاف په دې خبرو کې خودلې، کوم نرمي خودلې ده. بهرحال امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان سولې خبرې کېږي هغه به د افغانستان له دولت او په افغانستان کې دولت چې کوم دولت کې چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره به کېږي. یوازې د امریکې سره په خبرو اترو د طالب او د افغانستان د راتلونکي مسله حل کېدلی نشي. افغان دولت په خپل ځای باندې موجود ده، په دولت کې چې کوم نور تنظیمونه دي هغوی ډېر پخوانه د طالب سره په مقابله کې دي، هغوی موجود دي. که د په دې ګروپونو کې یو هم تیار نه وي، طالب نشي کولای چې یو سولې ته ورسیږي. یعنی که امریکا هر څومره وغواړي تر څو پورې چې په افغانستان کې دننه دا ګروپونه دي، دا جهادي تنظیمونه دي، دوی ټول یو متفقې فیصلې ته ونه رسیږي، یوازې امریکا دا نشي کولای. ممکن طالبانو دا فکر کولو که امریکې سره دوی جوړې ته ورسیږي، نو دوی به یو ځل بیا د شمالي اتحاد غوندې په حکومت باندې یا په کابل باندې نازل کړي. داسې امکان ځکه نشته چې اوس افغانستان تبدیل شوی دی. دا 2001 افغانستان نه ده، یا 1996 افغانستان نه ده چې طالبانو قبضه کړی. مخکې محترم علما وویل چې ځینې طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د 2014 نه وروسته افغانستان باندې قبضه کولی شي. زه فکر کوم چې داسې نه ده. درې څلور زره خارجي قواوې د هوایي ځواکونو سره په افغانستان کې موجودې وي، او د افغانستان موجوده اردو که ضعیفه ده که قوي ده، او نور دا جهادي ډلې پاتې هم وي، طالب مقاومت تر قانونو جاری ساتلی شي. خو زه فکر نه کوم چې دوی قبضه وکړي یا د پسې موبایل قبضه وکړي.